بوری باشید.
ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم، په یوې بلې خبرونه کې مو زنوری اسنوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي پر ټول افغانستان دوی واکمن دي او نوموړی د دې هیواد استازیتوب نشي کولای.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خویش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلانی دروای د کابل نړیوال هوایی دګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډیر هیوادونه د زړه نخ کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
تین زیات څه نه سم ویل چې د دې شاته څه دلایل موجود دي.
د کابل نړیوال هوایی دګر ته د الوتنو نه پیل کیدو ډیری افغانان هم په افغانستان کې دننه او هم بهر لډی رستون سره مخامخ کړي دي.
زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې هم ډیر خلک له بیکاری سره ټکوي.
مخته مزدوري ډيري وي، اوس چې څومره کورونا دي کورونا پټا په ویلوډ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو وای ځانو د لټې خبرونه هم مخیروي. خو پایل په خبرونو کو په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیه ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن ائتلاف څخه مخکې شوی دی. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواده پر بهرنیو هېوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د په خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامدار توګه تر پښو لاندې کیږي. خو د مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرسته ترلاسه کړي چې تیره میاشت وقته د طالبانو له رسیدو وروسته بندې شوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان مرکزي بانک څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکړې وی درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشري په غاړه لري، د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنن پرون روسي رسنیو ته ویلي چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغه چې دا ستونزه نه وي هواره شوې او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضورونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشنو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې و، خو له دې سره مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه د دې هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. په جرمنی کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف سی دی یو اس او سی اس یو څه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل بچه لشپارسو کلونو روست خپل دنده پریگدی تر هغو چه نوی حکومت نوی جور شوی ده سرپرست صدر اعظم پتوگ خپل کار تا دوام ورکری. کرملین وای که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به ورته عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبال دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډېر را لنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې، نتیجه ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د څو لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبال عمله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ردهی کاشیاف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانوونکی اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې شپږ میاشتې رالنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال رالنډ شوی چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخې شوې دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کال و 2 میاشتې رالنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې پکې د سړو عمر 1 کال و 8 میاشتې رالنډ شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو دا ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. اسحق زئی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي ټاکل شوی وو او تر اوسه دغه دنده مختوړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې اسحق زئی د افغانستان استازیتوب نشي کولی ځکه چې پر ټول افغانستان دوی واکمنان دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازي عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحق زئی وي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو. اسحق زئی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 40 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه کارا ځواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم،
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا وړتیا لرو چې د هیواد او خپلو خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اساقزی د طالبانو له راتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبلا کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیږي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتیدونکو بیوزلۍ وارلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانانو هیله داده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا وار دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب به د هیواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اساقزی وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري دې څوکۍ ته، البته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ته، د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین ور پیژندلی دی. ښاغلی شاهین پرون ازادي راډیو سره د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې په اړه چې دوی ته د وینا حق نه دی ورکړی خپل نارضایتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولت څخه د دفاع پرتوان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو سپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان ملکی هوایي چلنې دروي د سباندې ویونې پتیری دوه د سیمې او گاونډیو اکثر هیوادونو د دوی هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې ورڅخه غوښتي چې بیرته دغه هوایي ډګر ته الوتنې امپایل کړي. دغه دروي لګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب لارې دا غوښتنه کړې، خو په خبرې یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د هیوادونو هم الوتنې د کابل هوایي ډګر ته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر ډیر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د ژر بیرته پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
کابل ته د طالبانو پر اتاک دادې نګدي یو نیمه میاشت واوخته، خو لا هم د غلطه د هوایي ډګر چاري عادي حالت نه دی راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نور هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو پر رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړي، خو وایي نور هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو عامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیر سرګند کړي ده چې د ورځ د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسنیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل ایجادولو خبره ده هغه باید موږ سره مطرح کی تر څو
موږ دې ته واضح جواب ورکړو. معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي، او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له خپل اړخه دغو شرکتونو ته د هر ډول لازمي همکاري ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو گاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبی، هند او ترکیه ته الوتنې کېدې. د دغو الوتنو د بیا پیل کړه څراک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه بهر یو شمیر بند پاتې شوي مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ترنن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربی امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مش مسافر لډیر ستونزو سره مخ دي. ل چارواکو مهیله دا چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کړي تر څو د ستونزو هوار شي.
موږ څه کم لیست نیولې له 1200 نه زیات څه ویلي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي، دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په اخچالو کې دي، وروره پیسې ورسره نه سره بیچارهګانو سره
تیره اونۍ له څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخوانی حالت څخه باندې لس برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درکړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیې راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایي چلن ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ د یو دې ته ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایي چلن د ادارې د الوتنو د سټنډرډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کیپټان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصب د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادارو سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصه تاسو له یو شمیر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته وایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټولو ملکونو ته استولی او د غوینه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و دغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دغه قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړی دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریز الوتکه نه دی پیل شوی او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته.
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځ د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وې د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې می یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلندې ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چوي لڅ باندې ویونه رئیس د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو الوتنو ته بیرته چمتو شوې. البته د ورځې شپږو بجو د سهار شپږو بجو د مخام تر شپږو بجو پورې خو او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتنلیکونه استولي چې الوتنې بیرته پیل کړي، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو ورته تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ټرمپ د شنبې پورز په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل سوي د ایستلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکا ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د ورستي الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې یو لکه شل زره کسان وېستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورسپانې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی پزرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې ترشا پریشي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبري راخیستل سوي چې ویلي دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. د چې له افغانستان تازه وتلې له دوهې لورسپنې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي، ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورسپنې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارت لرونکو تر یو لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټوز وکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خود خلکو درایستلو ډیری الوتنی د قطر د هوایی شرکتونو لخوا سوي او د ولسمشر جو بایدن د هغې غژمنی په عملی کولو کې نقش لوبولې چې ویلی وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به درګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خبرونه په کابل کې د رخصتایو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت شي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکو یو ډیر شکلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له ولسو کلونو راهیسې په همدې غیژنې ونه بوخت دی. میل آنلاین خبرونه د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنې ونې لوبڅار یا ریفری ویلي د دغو سیالیو څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم په دې وروستیو کې خلک له بیکاری سره ټکوي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې خوست په وروستیو دولسو کې ډیره وده کړې ده، ډیرې ودانې شوې دي او له نورو ولایتونو به خلک د غریبۍ لپاره ورتلل. خو په دې وروستیو کې په خپله په خوست کې هم ډیر خلک اوزګار شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته پته متیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبرۍ ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
دا ټول بیچاره چې د څومره مخلوق ده، دا خپل غریبۍ په سر وتلې دي، دا غریبون دي، دا یوه وخت ډوډۍ وس نه لري. مخته مزدورۍ ډېرې وي، مزدورۍ پیدا کېدې. اوس چې څومره کورونه دي، کورونه په ټاپه وي لوډ دي او دلته خلک بیچاره د غاړې ګرځي او کورونه نشته، خلفنای دو هیڅ چې شانه شي پیدا کوله، ځکه چې دلته ټوله ورځ تېرې کې دوه سوه روپۍ نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت وایي له دولسو ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دوی زیاتوي د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته، قیمتي بیا موږ راغلي دلس دولس ورځې هیڅ کار نشته. یو روپۍ درک ولګو نو هغه ورکه ده، بس هیڅ درک نشته، پیسې ورکه ده. وړې چک دي یوې وږي وسته نه چپ دراسه کار نشته، بیکاره ګرځو.
یو بل مزدورکار عبدالخلیل وایي د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خو دا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وایي مخکې خلک جګړو ته پاندخ نه کول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نو مې سهیل دی د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دي ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پیدا شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار و سرمایه داران و سلام دا خبر شوی دی چه اغا خبر سرمایه گذاری پا دی وطن که وکی، یو طرف تا بو وطن باز شی، بل طرف تا بو خبر تجار و تم گرد رسی گی سرمایه گذاران و تا، او دا دیم طرف تا بیر شن لده اهم خلق تا کن چی بکار دی وزکار نداری اغیر پر بکارم پیدا شی.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، ریحان خبرې کوم د ننګرهار څخه. زما د طالبانو نه دا خواست دی وروڼو نه چې پاکستاني اوسېږي، پاکستان اوسېږي، دوی سره یو ګناه ډېر کوي او په ادوار دی نه پکوي. دا چې دی دا د دې علاقې د دې هغه دپاره د لستونې مار دی او دقیق دي اوسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالله احمد د هلمند ولایت ګرمسیر لوبسار یم. اسلامي امارت مې غوښتنه دا ده چې مسئولیت
السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلایا چیرا طرق روغ بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سرپاهی کیم ما دا پیغام دی هیوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډیر بندیزونه د چا په اصطلاح دا د نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.